په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې دي چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې بحث کې به تر ډیره د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه خبرې وسي. راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې جواب کړي، تاسو هم کولی شئ خپل نظر څرګند کړئ او خبرونې ته زنګ ووهئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام او روز فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر وړاندې کوم. پاسرکته سمو مهم خبرونه سرچې کې افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، او د افغانستان دفاع وزارت په هرات ولایت کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبیندي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته. خو د مونږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي، دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
ټاکل شوې سبا جمعه مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د کوربه روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي هم ګډون ولري. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن یې لومړۍ ورځ ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسله والو پر وړاندې مبارزې او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کېږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دغه غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کړي. ټاکل شوی د ناتو مومي منشي یان ستولتنبرګ نن د بروکسل په وخت تر غرمې وروسته له خبریالانو سره خبرې وکړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د بهیر شفافیت او اعتبار د دې هېواد د سیاسي ثبات لپاره ډېر مهم وبلل. د افغانستان دفاع وزارت په هرات ولایت کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت په ویلامی کې ویل شوی چې طالبانو نن سهار وختي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې په متقابل نشته کې شاوخوا 15 طالبانو وژل شول. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی دی او یو ولس نور طالبان پکې ټپیان شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قومندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهور غوښتونکو سناتورانو لنسی ګراهام او مارشا بلاکبورن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولن، جین شاهین او ریچارډ بلومینټل پرون چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته استولی، لغې غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قومندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. په استولی لیک کې دغو سناتورانو ویلي چې دوی د سوریې په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډېره اندېښنه لري. دغو سناتورانو ویلي د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټه وروي. تر دغې غوښتنې څو ساعته دمخه ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د سوریې په شمال کې اوس دایمي اوربند ټینګ سوی او د پر ترکیې هغه بندیزونه لری کړي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په تړاو یې پرې لګولی وو. ټرمپ یو ځل بیا له خپلې هغې پرېکړې دفاع وکړه چې د دغو عملیاتو تر پیلېدو د مخه یې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې وه. د ولسمشر ټرمپ د سپتمبر د 8 نیټې له پرېکړې دوه ورځې وروسته د امریکا ملاتړي کورد ځواکونه د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې یوازې پرېښودل شول. د ایران لپاره د بشری حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواک څیړونکي په ایران کې د اعدامونو دوام خوښینونکي او د اندېښنې وړ وبله. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون وړاندې کړی، ویل سوي چې تهران تیر کال ډېر ځلمکیان چې بلوغ ته نه و رسېدلی اعدام کړی دی. ایران تیر کال یوازې اووه په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړي او سږ کال یې تر اوسه پر دوو ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو د 300 کلونو د کم عمره ماشومانو اعدام منع کړی دی. ښاغلی رحمان ویلي چې په اوس وخت کې په ایران کې نوي تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت کې عمرونه له 300 کلونو کم وو. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې تر نیمه په ایران کې لږ تر لږه 103 کسان اعدام سوي چې پکې دوی 12 کلن ول. که څه هم د بشري حقوقو